پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو پی‌یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. و بوره چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یوې موافقې امکان شته. د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیله وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنګټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال نیمې ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روښانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړی دی. عادلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلي راز وویل چې افغانانو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چارې او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسیدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. د شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل شول.
او د محل خلکو همکاري باندې جرګه او مرکې مو وکولې تل دننه اجازه وکړه او ټول ښوونځي پرانیست. یعنې په نورمال شکل باندې درسي بهیر روان ده. اوس په خپل ځای کې
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنه او کلي کې هم په همدغسې اعتراض کې د اتو ښوونځیو دروازې تړل سوي وي، خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل شول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوله جګړه سوې ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورالایي کې سوی یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې دو ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او دریم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی د خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلی کې خبري وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی و. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د روانې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې وګوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکرين د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د جولای له لومړۍ تر درېمې به زيلينسكي د کاناډا له صدر اعظم جستن ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کريستيا فريلاند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکرين ولسمشر به په تورنټو کې د اوکرين د اصلاحاتو په نوم کنفرانس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکرين په کوربه توپ د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کنفرانس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کنفرانس کې به د اوکرين د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زيلينسكي د مې میاشتې پر 6مه د اوکرين د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم ښار کې وسي. پرون دغه مسابقه په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړله.
له سلام محمد سلام نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د هلمند چې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هلمنه ده او وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو د څو قربانیانو حال اخیسته.
یو دوه ورځې ډېر وهل ما ته تا لاس رئیس بوتله ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر ترې څه لوی وهلم. صاحب
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غراز له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیاتو به هم خبر شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونی زه خبرونه مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 صفه او ازي اوريدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تېرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې وی ویل د هیله مند چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سول لپاره د غزانګړی استاد زلمی خلیل زاد به د راتلونکي شنبه په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره 8 دور خبري پیل کړي. د موضوع د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب. د مایک پومپیو دغه څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه وویل په تیره بیا د سولې عالي شورا؟
ډېر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې سال کې چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازدی راډیو ته ویل چې دوی هیله لري چې د قطر وم پړاو خبرې بعد بین الافغاني خبرو اترو د پیل لامل شي.
نو زه فکر کوم چې مخکې مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په دې ته زموږ یو موافقه ته ورسیږي. مزمن هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیل زاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوری صاحب، تیر ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلان وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړی نیټې پورې، یعنی پراتلونکو څوان دي دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته رسیدو هیله لري. خغلی پامپیو ویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسوې دي نهایي کېدو ته نږدې شوې دي.
That's certainly our mission set.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له ترګری سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبري او وربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مای پامپی ویل چې تر اوسه هیڅ نهایي شوی نه دي. لدی خبري کرانس نو وروسته خغلی پامپی ولسمشر اشرف غنی او همدارس له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري خبراتور میستا راکاگی. نو موړی ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه، د پاکستان همکارۍ ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبري وکړي. نوري صاحب، موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږیدو، د دغه سفر د اجنډا په اړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې، چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی شي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانستې په هدف باندې اسلام آباد ته یو ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه لوړې څو میاشتې وروسته پاکستان ته سفر وکړ او خوروسه د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تک را تک کم شو. دا ځل پاکستان هم ویلي دي چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چې وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله، اکرام له تاسو نه یوه دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، وامردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان هم شته چې د سولې تړون ژر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅاپي سفر کې هیله وښوده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم سبا اسلام آباد ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ویل کېږي مهم رول لوبولی شي. خو په افغانستان کې د ولس جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته مخه کوو. همدا شېبه د ولس جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریال نجا صافی را سره ده. نن بیا د ولس جرګې د ریاست لپاره انتخابات پیل شوي دي. نجا جان، انتخابات څه ډول پیل شوي؟ بیا څو تنه درېدلي دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میرا خان صافی ترمنځ ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلي درېیم پړاو ټاکنې روانې دي. او دغو ټاکنو ته خانقاه رضایی، خان محمد وردګ، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچېرې دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړیو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې د رایو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به عالمي رایګیري کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رایې ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبللې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شېبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالت غږیدل یاست؟ یعنی فکر کوئ چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړی و هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره چې خبرې وکړې دوی نظر دا و چې انتخابات بیا هم جنجالی وي او دویم پړاو ته بسي او په دریم پړاو کې هم ممکن وي کومې نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوې.
بله نجا صفه ایل تاسونه مننه دی از دیر دو خبری آلا وچه دی افغانستان دی ولسی جرگی لزای دی جرگی دی ریاست لپاره دی نننه یو درمزلی انتخاباتو نور حال رکو از دیر دو آوری دی نننه یو انتخاباتو لورسی نتیجه بمو هم خبر کرو اوس دی اقتصادی خبرون رحمت الله افغان اولنده کوی.
د هلمند د کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلو نیلګیو مثبته نتیجه ورکړې. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکون نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی له دې وروسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات شي.
دغه تحقیق چې موږ شروع کړی دی چې د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړه، بیا موږ د کیلو دوه اخو دکان محور کوو، درته د دکانانو په لاس کې ورکو، دکان محور کوو، دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کوو او دوی د همدې څخه تکثیر
د نوموړي په خبره اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کیله وارديږي. د فراه د سوداګرۍ او پانګونې ریاست وای له دغه ولایت نه دوه موټره هندوانې د آذربایجان پلازمینې باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات زیات و خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
نمایشی دو موتر تربوز آذربایجان صادر کرده، خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
خغل نورزای زیاتوی سکل په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات شاوخوا 1 میلیون تنو ته رسیدل. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنۍ اسارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتی افغانۍ، یو اروپایي رو یو نوی افغانۍ یا بیا پوله، یو انګلیسي پون یو سلو یو افغانۍ اتی پوله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ، 15 زر هندي کلدارې، 1,500 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې، 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخکې چې د افغانستان په اړه ځینو نور راپورونو ته مخه کړو یو سیمه ایز او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابل هم نوې ډلي ته لاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نوري صاحب راپورونه وایي چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندوستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیه او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. امریکا پر روسیه او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندوستان ته د مودي تر سفر مخکې هندوستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په غبرګون کې وکړ کله چې واشنگټن له نوې ډیلي څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بلې.
آیا دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزي اړیکې لږ څه ترنګلې شوې دي؟
نورې سیب د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیمو او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دغو وروستیو تعولاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندر مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشریز په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم وویني. آیا د هغه اس څلور سوه دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیري؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستم وپیري. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
بله، ملالای بشیر، تاسو مننه.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورې، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. دغه نړیواله ورځ لمانځنه یو فرصت ته چې خلکو ته دغه ستونزې په اړه پوه ورکړل شي، او دغه نړیواله ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړې او هم ستاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نور هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کیږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه انګیله کړې ده، شکایت کړې ده. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شوي یا بندي شو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او وی ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروزه عزیزی پر رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې ډېر ووهل، ما ته وې تا لاس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په یسالو یې ووهلم صاحب ته په ژړا کوسې مې لږ درد صدر لږ وه ځای بوسي درد کوي په لاټ چې سمه ده سالې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خواو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دی. ندا محمد وایي سیمه ایز پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور دی باندی یو پنځو سورځي دلته باندی او ماڅ ظلم سکنجه شوی په ما باندې وسو سر مې د مغز د نگانه ماڅو او هلیم راکړل دوهنه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی ازادي راډیو کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسله وال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغاني باج اخلي. خو طالبانو بیا ویلي چې د شریعت له مخې له هغو کسانو پیسې د مالیې په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پر راپور کې.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت ضد جنگیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفه پایین او درې صفه بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفه ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان د ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلون کې څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې کور نکړل شي موټر چلون کې طالبان لوخه برمته کیږي. هغه زیاته کړه هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګ را تګ کوي. فی موټر چلون کې 8000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف له قانونو څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال ترسره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغو پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانونو څخه یې د باج په توګه اخلي او یا یې هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي راډیو ته داسې وویل. دو ورځې د مخې د کوهریک په سیمه کې څرویخت موټر ودرول. د موټر له هر چلون کې 14 افغانۍ واخیستل او بیا یې خوشی کړل. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په واک کې ده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل په خاطر به ډیر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لاره کې فعال دي.
یک تعداد مخالفین دولت یا دوزا این موضوعات دامن میزنه و استفاده میکنه. موضوع دیگر ما در ماه آینده با تشکیل مسایی کلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زمو په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه خونګو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځینې پاتې شوي ټوله ټول کې پاتې راغلي. لیکن زمونږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. والسلام به احترام.
زه د هلمند ولایت باندې کجه کې د ولسوالۍ د زمینداور د صاحب محمد ولی همت استاد سره په تماس کې يم. ورور د عزمر د باندې کجه کې ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې د سلام یو انتن نصب دی. یو خپل کورو ستار نه کې د بام سر د پورته نه سیاو بل چې د بام سر د پورته سی په نیم ساعت کې یو جنگ نوري. نو زما د مخابرات وزارت څخه د غوښتنه د درې سلو میاشتې کې د مرداغ مشکل لري. خدای سم کې لګیا تر دا غول کې خدای کوم شو مشکلات کې چې وخت مو یو ضرورت سي یا یو مریض په شار کې وسته مو د پیسو ښکارا خو نو مشه څنګه ته وکړه چې داسې شي د ولست پر مداخله یې شي تر دا سمې کې یو کوم د ځان لپاره یې شي نو موږ په ټلیفون وګورځو چې ویژدو چې اوس کچې داسې شي تاسو سلام شبکې مشتفاله سي او موږ نور چې وکړو څه ستاسو د کبیستم د نور شبکې واه سلام په احترام
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو پرېک سپټون کې ماشين کې مو پرېخو کور مو ودان پیغامونه تاسو تر خبرو په دې هله چې شکایتونه مو هم مسول چارواکي ووریاو ستونزو اوریته مو هم متر اون غړی مخکې مو د شکنجه د قربانیانو د ملاتړ د ورځې په باب ووریدل البته د یادونې ول بل چې نن د دې ورځې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان په ونې ځای خبرونه کې په دې اړه نور معلومات ووري خو او سلیم احمد صالح په سټډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي لدې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړي عدلي راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیستو غونډه کې وکړه د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوی شونځي بیا ته پرانستل سول د دوه پنځو شونځیو دروازې د ازادي اړیو دراپورونو د خبرېدو نه ورسته پرانستل سول ځای اوسیدونکو شکایت کړی و چې دغه شونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوسټو د جوړېدو په اعتراض تړلی وو د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یو پوستا مشکوکو وسلو له حمله کړې په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوی دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوې دیلی کې خبري کوي دا خبرې په داسل کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړې هوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کانفرنس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبري وکړي او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي د دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماشین پر 2 بجو پیل شي
زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته موزه کرام الله اکرام هر کله کوم د نن په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د سیمې له وادونو غوښتل چې د نشي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي په روان خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی اساس پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي